السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2023 کال د اگست میاشتې 19 نیټه ده. ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې هفتوار پروګرام هارون باچا هنري غړې لرو، خو اول د دې سات تازه خبرونه له مجید بابره.
شمالی وزیرستان کې د اوتمنځي قبیلو لخر لتیرو پیندور د راهیسی تحصیل شوی تراټول شوی او چې چا د پرلط پر محل د دوی د پریکړو خلاف ورزي کړي له هغه یې جرمانه اخلي. په داسې حال کې چې پاکستان کې د بارانونو نوې لړۍ روانه ده، د کویټ او کراچۍ ترمنځ لوی لاره تړلې پرته ده. د سیمه ایزو سرچینو په وینا د روس په واک کې د اوکراین په کرایمیا سیمه کې لږ تر لږه 14 شوی دي. اوس د مشال خبرونو تفصیل. شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو په دمنه پر ضد د اوتمنځي قبیلو احتجاج دوام لري. د پرلتوالو مشران وایي چې د اوتمنځي قبیلو لخر له تیرو پنځورو راهیسی تحصیل شوی ته راټول شوی او چې چا د پرلت پر مهال د دوی د پریکړو خلاف ورزي کړې له هغوی جرمانه اخلي. دوی زیاتوي چې له شمالي وزیرستان د اسمبلۍ غړي او صوبایي وزیر اقبال وزیر ته خبر کړی چې په خبري غونډه کې د اوتمنځي پرلت خلاف ورزي کړې او جرمانه به ترې اخلي. بلخوا اقبال وزیر وایي چې د پرلت خلاف خبرو کې د پرلت یو منتظم احمد الدین ویل چې د چانا د ذاتی بغوس پر اساس جرمانی نه اخلي، بلکې مرام یې په خلکو کې یو والی راوستل دي. نو موړي زیاته کړه
د اتمنځای او د اتمنځای لشکر د چا بي عزت کول مقصد نه دي او د چا د کیری ډنګولي مقصد نه دي، نه دي چانه د نوغه وخستل، بلکې د میز مقصد د وزیرستان تحفظ کول دي، د وزیرستان امنیت روړل دي، هغه شهرل دي او د هغه شهرل پر میز د خپل یک مضبوطوي.
بلخوا د شمالي وزیرستان انتظامی و امنیتی چارواکو مشال لیلیو ته ویلي چې د پرلتوالو سره یې خبرې کړي او د امنیت لپاره سنجیده ګامونه پیل کړي، خو چاله به اجازه ورنه کړي چې قانون په خپل لاس کې واخلي او له خلکو جرمانی واخلي. د پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا د امریکا د پوز د مرکزی کمانډ د مشر جنرل مایکل کوریلا سره لیدلی او ورسره په خپل میندي چارو خبرې کړې دي. د پوز د امریکا د ادارې ISPR لخوا په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا ملاقات پرون د اگست 13 په پندا کې د پوز په مرکز کې ترسره شو. د بیان تر مخه په دې لیدنه کې دواړو خپل چارو او دفاعي او امنیتي چارو ځانګړي توګه دواړو پوزونو ترمنځ د همکارۍ په موضوع خبرې وشوه. د دواړو پوزي مشرانو د ملاقات نو ورستو د پلاو په کچه هم یو غونډه وشوه چې په ترڅ د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان پوست په هڅو خبرې وشوې. خیبر پختونخوا کې د قومي اسمبلۍ په څلورو څوکو د زمینی انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د اسنادو د جاج اخیستو عمل سرته رسیدلی دی. په دغه اړه پرون د اګست 14 مشال لیرو سره په خبرو کې د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد وویل چې دا انتخابات به په پیښور، مردان، چارسدی او کرمه کې ترسره کیږي او د دې لپاره د دوو کاندیدانو نه بغیر د ټولو کاندیدانو اسناد منظور شوي دي. نوموړي زیاتوي چې دې کاندیدانو ته به د اګست په 9 انتخاباتي نښې ورکول کیږي او دې سره به د کاندیدانو حتمی فهرستونه هم جاری کیږي. د الیکشن کمیشن په وینا د سلور وړو حلقو لپاره د تحریک انصاف د مشر عمران خان اسناد منظور شوی دي. نو موړی به په پیښور کې د عوامي نیشنل ګوند د غلام احمد بلور او چارسده کې د عوامي نیشنل ګوند د صوبایي مشر ایمل ولی خان سره مقابله کیږي. الیکشن کمیشن وایي چې دا انتخابات به د سپتمبر په 15 نیټه ترسره کیږي. په داسې حال کې چې پاکستان کې د بارانونو نوې لړۍ روانه ده، د کویټ او کراچۍ ترمنځ لویه لاره تړلې پرته ده. د چارواکو په وینا بارانونو او سیلابونو د بلوچستان په ژوب، شین، قلعه عبدالله، لسبیلا او خوشا سیمو کې په لسګونو کورونه ړنګ کړي او د اتال او لسبیلی ترمنځ ځمکنۍ رابطه پرې شوې ده. د پاکستان د پوځ د اماړیکو د ادارې پرون اګست 14 په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په لسبیلا او نسیل آباد کې د خلکو د ژغورلو لړۍ پیل کړې ده. بلخوا د بلوچستان حکومت وفاقي حکومت ته خواست کړی دی چې په صوبه کې د سیلابونو نه د اورېدلي تاوانونو پوره کولو او ځپل شوو خلکو د بیا آبادۍ لپاره ورته 80 ارب روپۍ ورکړي. په دغه اړه د بلوچستان اسمبلۍ یو قرارداد هم منظور کړی دی. او ورسته خبر دا چې د سیمایزو سرچینو په وینا د روس په واکې د اوکراین په کرایمیا سیمه کې د سیواستوپول لبندري خار بهر د بیل ویک پوزي هوایي ډګر ته سیرما لکتر لګه سلور چاودنې شوې دي. د روس لخوا مسلط شوې د سیواستوپول مدیر میخایل روزو زیاف د اگست په 13 منا وخت په ټلګرام کې لیکلي چې د الوتکو ضد دفاعي نظام یو اوکراینی بی پیلټ الوتکه ویشتي ده. هغه زیاته کړه چې چاودنو هیڅ جان نه دی اړولی. هم په دغه ورځ د کرایمیا خار په کرچ سیمه کې یو روسی چارواکی ویلی چې هلته د الوتکو ضد دفاعي نظام فعال کړل شوی دی. کرچ د کرایمیا په ختیځ سیند کې پرته سیمه ده. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. اوس وخت شوې دی د هفتوار پروګرام هارون باچا هنري کړي. د دې اونۍ هارون باچا هنري غړې پر کابل د طالبانو د واکمنې د یو کال پوره کېدو په مناسبت په افغانستان کې د موسیقي ترڅنګ په نورو هنرونو د بندیز په موضوع خبرو او د افغان هنرمندانو سندرو تازان غړې شوې ده. دا خبرونه هارون باچا د اگست په 15مه په ژوندې بڼه کړې و. دا وخت تکرار در اورو.
دا مشال ریډیو د هارون باچا هنری غړې په دې ځانګړي خبرونه کې اوریدونکو هم زه هارون باچا درته سلامونه وایم. دا ژوندۍ خبرونه مو درته پر کابل یا پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ د لومړي کال پوره کېدو په مناسبت راوړې ده. او دا ځکه چې د 2021 زیږدیز کال د اگست له 15مه راهیسې چې طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړی، په هغه هیواد کې د موسیقارانو او سندرغاړو ترڅنګ د نورو ښکلو هنرونو هنرمندان ځانونه خوندي نه احساسوي، او همدا لامل دی چې د پام وړ شمېر افغان هنرمندان دا مهال افغانستان وتلی دي. هغه هنرمندان چې لا هم په افغانستان کې پاتې دي له دې هیواد د وتلو د لارو چارو په لټه کې دي. مونږ د خبرونې تاغ ځوان او نومیالي افغان هنرمندان ملمانه کړی دي چې دا مهال په نورو هیوادونو کې له نوي سره د ژوند او هنر پیلولو په هڅو بوختي. له دوی به اورو چې د کابل سکوت د دوی او پټوله کې د سیمې پر موسیقي او فرهنګ څه اغیزې کړي دي. په خبرونه کې به د سندرغاړو ګودر ځاځي، میر خان او امجد شاهزاد د خبرو سندرو ترڅنګ د یو پیژندلې افغان انزورګر اقبال ترناک تاثرات او د دوو پښتنو پوهانو افراسیاب خټک او عبدالغفور لیوال څرګندونې هم واوري. د خبرونه په پیل کې بلاړ شو ګودر ځاځي ته. د افغانستان یو ځوان او پیژندلې سندرغاړې دی. ځاځي د وخت په اسلام آباد کې دی. په ټلیفون را سره د ګذر جان خبرونه تخراغ لی او مننه چې را سره ملګری شو.
بجا صاحب سلامونه تاسو ته او له تاسو له طریقه ټولو او ردونکو ته سلامونه مینا او ډیرو ته هم د خپل وادوال ته د تسلیت او د غب شریکه احساس لرم او دوی ته د دې ورځې تسلیت په دی وایم چې مونږ ډیر څه ترلاسه ورکړو.
آباد اوسی. مونږ خو دغه خبرې به کوو، خو اول به زه غواړم چې تاسو ته مبارکي درکم. ستاسو سندره هم نن د خبره کړه، ډېره ښکلې سندره دې جوړه کړې ده، ډېره خواري پېښې وې. دا پته لګی چې یو څوک واوري اخ وطن وطن داسې دی کنه، داسې نومې ده.
بالکل
نو دا اول دا نن ورځ دې بیا څنګه غوره کړه چې دغه سندره خپل مینوالو ته او د هیواد خلکو ته وړاندې کړي؟
کور ودان واشا صاحب دا سندره دا اصل کې مخکې د ویډیو نه زده ویډیو په چارو بوخت وم چې دا د ملګری د واتس اپ څخه هغه اډیو یې لیک شو ولا ډیر خلک ته ورسېده خو کنټرول نشو. زما ورته همدغه ورځ د نن ورځ ورته پلان و چې دا ویډیو لدیم خ جوړ شي، او په دغه ورځ چې مونږ مخکې څنګه وویل د نورو شیانو ترڅنګ هنر موبایل او وطن کې موبایل دا چې له وطنه ووتلو او هلته مو عجیب تجربې. نو دا د وطن درد یو مشترک درد فکر مې وکړو چې راځه چې یوه چیغه باید وباسي. نو بس په دې سندره راغلم، نن مې ریلیز کړه په همدې مناسبت.
نو دغه سندره شعر او کمپوز اډیو ویډیو چاره په دغه اړه هم لن معلومات راکې.
د دې سندره کمپوزیشن چې دا ما سرزمین من چې ترکیش کمپوزیشن ده، هغه په فارسی باندې هغه سندره ډېره مخکې شوې ده او په دې سقوط سره سم دا سندره ډېره وزل ده. نو ما وغوښتل چې په پښتو ورژن یې دغسې جوړ شي. شاعري ما خپله ورته کړې، فقط یو دوه بیته چې د عدالت ربه دا لوبه خورانه کې، دغه دوه بیتونه د اجمل خټک صاحب دي. نور شاعری ما ورته برابر کړی، موسیقي هم دلته په اسلام آباد کې شوې او ویډیو هم د ډېرو خواوو پکې، ډېرې خواوې پکې ښکېل وې. لنډ معلومات دادی، خو له بده مرغه چې مخکې له ویډیو نه دا لیک شو، هغه ګیله نه کوم له خلکو، خو ځکه خلکو ته ورسېده بس ماته دا مهمه ده.
سمه ده، نو داسې کوو چې نورې خبرې بیا هله کوو چې ول دا سندره چون خبرې پیو شوې اوریدونکو به هم یو څه لیواله شي چې دا څنګه سندره او زه ته بیا وایم زما ډېره خوښه شو. تاسو ډېر کمپوز په خپل دومره خوږ دی چې تا په دغه شعرونه او ټکی ډېر صحیح راوستې دي او ارینجمنټ ډېر ښه شوی دی. بیا که چا په ویډیو په یوټیوب وکتا دا وی به زه باوري مې چې ویډیو به مخه شي. نو دا آڈیو سندره دی زمونږ د مشال ریډیو ردونکو ته ورو تر سره اوس بیا نور خبرې کوو.
صحیح ده، کور مو ده.
ہے دیو
اوردن کو د مشال ریډیو د هارون باچا هنری غړی دا ځانګړي خبرونه دا تاسو پکې د ګودر ځازی دا نوې سندره چې هم نن یې خبره کړې ده دا مو واوري دا نوم یې وتور کړې ده اخ وطن وطن ګودر جان را سره اسلام آباد د ټلیفون په لیکه دی او موږ دا د نن خبرونه هم د افغان هنرمندانو سندرغاړو چې له وطن دا وخت د باندې دي له دوی سره خبرو د سندرو ته ځانګړي کړې ده نو ګودر جان ته بیا د افغانستان کله ووتلې دا وخت په اسلام آباد کې خو طالبان چې کله په واک کې راغلل دغه د همدارز وا تیر کال د اگست 15 وه نو ته خو لکه چې په کابل کې وینو څو شو بیا هغه هغه صحنې هغه وختونه په تاسو څنګه تیر شو یا داسې کم جدي خطر و چې تا غوښتل چې بس څومره زر چې کېدی شي له هېواده ووځي
بالکل اصلا زیاده ولې یو ډیر سخت جرأت غواړي چې سړی ټولې صحنې کیسه وکړي او خبرونه او سلاب هم دومره نه خو په مجموع کې زه خپل شخصا لومړی ورځ کې د هماغه ذهنیت په اساس چې مخکې مو درلود چې طالب بدل شوی هماغه ذهنیت یو څه ډاډ راکوه چې یاره دا پخوانی دا شپږ نویم کال طالب نه دی بدل شوی دی خیر سیاست دی او د افغانستان کې تاریخ سره ولولي همیشه حکومتونه دغه څه بدل شوی دی خو ډیر مطمئن وم ما داسې باندې لکه څنګه ذهنیت جوړ وم مګم د وخت په تیریدو وبل دل چې د موسیقي آلات مات شو او موسیقي بند شو او زما په شان د نور ځوانان چې چیرې آشنا وي خلکو ته د لکور نه شو وتلی او چې وبو وتل په یو رقم نه یو رقم زورې بل د سیو انسجام نه و د دوی ترمنځ چې دی یو خبرې وي ما یو کیسه وي هر سړی په خپل فرمایش په خپل ځل باندې هر څه کول په خار کې خپل شخص لا کور ډیر نه وته ما یو څه چې ما تر اوسه په دې اکر نه دی ویلی او نه نه وایم هغه دا چې څلور ساعته زه د دوی په بند کې وم او د خپل موټر راخته کړم څلور ساعته زه یو رواني ډیر بد وضعیت کې او اصلا پوهیدم نه چې د زما ګناه چې ځکه زما دوه درې پروفایل و هم موسیقي هم چې ما کار کوه هم ازادي راډیو سره کار دا ټول مې ذهن ته راتلل چې دا خلک بل اخره کوي څه اخرم دا شول چې یو زورون نه ورسته یو لیک را باندې امضا کړ چې دا فعالیتونه نه کوي بس خلاص نو هغه نه بعد زه به ډیر وډار شوم بس بیا د پاسپورت مشکل وو پاسپورتونه بند وو پاسپورتونه نه راکول دا خپل کی صدر تا کوم نو په جنوري میاشت کې وته وانتم چې لا کابل راووسم
خو ګودر جان دوی خدا سي تاسو ته زیات معلومات وي دا سه کوم د عمومي بندیز پر هنر یا په موسیقي د عمومي بندیز کوم اعلان خو نه د خبر کړی اواز دغه چې کوم وزارت لري د امر بالمعروف او نهي عن المنکر هغه دا ویلو چې رمنګ به زور زیاتې نه کوو او د ارشاد او تبلیغ لارې به خلق دیتا هڅو چې له هنر لري وو سی یا موسیقي ون کی یا سندره و نه وری کنه دا سه کوم عمومي دوی بندیز لګول دي کوم اعلان خبر شوه دي
دوی دوی یو نړیوال ته چوي یو چې خپل دوی کې دا دواړه ډېر سره فرق لري زه نه غواړم دا ډېر سیاسي شیا پاتې هنر له لحاظ وایم چې تاسو به ورته وی چې خلکو په ودونو ورغلل ودونو کې خلک یو وجل به موسیقي په سر
خدای دا پیخه زای په زای شوی دی رپورت شوی هم دی په سوشل میډیا کې هم راغلی دی خدای بیا د طالبانو مشران وای چې دا بس ځنی طالبان دی په خپل سری توګه دا کارونه کړی دي کنه دا زمونږ غنی دا یو عمومي پالیسی نه ده
او بل دا دا یعنی چا جرأت نشو کولای موسیقي وکړي چاته وکړي ولی وکړي او همدا اوس په زورګونه هنرمندان ناشتي په کابل کې په ټول افغانستان کې څوک یو شی خرڅي څوک بل شی خرڅي یعنی داسې وضعیت کې دي چې اصلا نسلار نه لري بل دا غټولن هم داسې جوړه دی چې هنرمند اوس خدا دې دغه د نظام دغه شو چې هنرمند غیر خپل هنر بل شی وکړي
ما هغه درمندان ګودر جان چې افغانستان د محل وتلی دی قسم مغه د کیک شمیر خو به ګرانی چې موږ ته وای خو یو اندازه راټولې چې څومره شمیر درمندان د ارشیو دي چې افغانستان ووځي
دقیق به ونه شم ویلې خو د درمندان ک په څو کټګورې تقسیم کو یو هغه چې ماترات سره وي دا وای فکر کوم چې نه 100% به وتلی او یو بل ډول هنرمندان چې دوی د کلونو کلونو پلار نکنه دا هنر درلود، څوک یو څه کوي څوک بل څه کوي، دا په هر افغانستان کې په هر کلی هر ولایت کې خپل خلق دي. لکه اوس موږ د کسر د پکتیا د زازیو کیسه وکم، نو په سلګونه کورنۍ دا شته چې هر کله خپل یو هنرمند یو هغه خاندانی هنرمندانو دا خلق لري. همداسې کابل کې که یوازې د خرابات کوڅې کیسه درته وکړم، په زرګونه انسانان هنرمندان دلته اوسېږي. نو دا سړی نشي ویلی، ما ځکه دا دوه کټګوري وښودل چې اوس خو ټول کریډیټ په ټولو کارونو کې هنرمند سندرغاړی اخلي، اما د دې تر شا خو یو ټیم وي، یو کار وي، د حالاتو غږونکي وي. نو په دې اساس دقیق شمېر نه شم ویلی، که داسې ووایم چې تر یو لک یو نیم لک دوه لک انسانانو پورې په افغانستان کې اوس هم هغه خلک دي چې پرته له هنره بل هیڅ نشي کولای.
او دا وخت چې ته ګودر جان په اسلام آباد کې یې څو میاشتې وشوې، نو دغلته ساده ژوند او د هنر لپاره امکانات برابر دي؟ بس شي بوختې یا غواړي بچ اسلام آباد کې پاتې شي کنه کمی بل خواته د وتلو په دغه کې په هڅو کې؟
دلته خو د نورو وختونو په پرتله موسیقي ته ډیر وخت لرم، خو امکانات هغه بره چې مخکې اوس خو دلته فقط د شپې ورځې سبا کول دي، څه کار څه نشته، فقط ځینې درسونه او د موسیقۍ کې ځینې نوي نوي سیزونه چې ما ورته پام وي هغه راسته کوو او درس وایم. موسیقي د امکاناتو له وجې ورته ډېر امکانات ورته لرم، دومره کوی شم چې یوه سندره دوه سندرې. او بل خبره دا ده چې دوستان ملګري نور هیوادونو کې شته دي چې دوی حمایت کوي، مګر تر اوسه پورې زما یو خوی دی چې نشم کولی د چا حمایت جذب کړم. نو پلان خو دا نه دی چې دلته پاتې شم، کوم هڅې چې ما پیل کړي دي هغه روانې دي. انشاءالله یو څو وخت نور به هم دلته یم، ګورو به څه کېږي.
او تا پسندره کې اول چې زهره د خپل خپلوان او وروره لموره لپلاره لری، نو وطن کې چې د کورونا پاتې دا غوي په حال دي، ستا خو به سره رابطه وي؟
غوي خدي زما په کورونا کې ټول دا خلک دي چې ورونه می پلار می چې دوی تبابت سره سره کار دی. پلار می یو متقاعد ډاکټر دی او خپل ادر ملتون لري، او ورونه هم داسې خپل خلکو خدمت کې دي. دوی داسې په ټولنه کې داسې شهرت یا داسې څه نه لري لکه یا موسیقي کړي یا سیاست کې دخیل وي، داسې نه دي. دوی آرام دي، خو د دوی پاتې کېدل هلته زما لپاره یو ډېر لوی تشویش دی، ځکه باور نه دی په کار. اوس خو دا هر څه کوم زه به کوم، مګر داسې ډېرې کورنۍ د یو بل فرد لپاره ډېر ځورول شوي. زما تشویش خو شته دی، د لریتوب خپل تشویش دی، نو راتلونکي ته به ګورو چې هغوی د پاره څه کوی شو.
ستاسو خبره تلونکي غواړو ګذر جان، ډېره زیاته مننه. ستاسو سندره مو ورده نوې په دې هیله چې اوریدونکو یې د دوی به هم خوښه شوي وي. او ستاسو بل ملګری میر خان را سره دا وخت ټلیفون په لیک راغلی دی، هغه ته به هم نوبت ورکو چې دغه خبرې او تاثرات واورو. خو تاسو سره به وخت پامانی وکړو، ډېره زیاته مننه چې وخت راکړه. اوریدن کو د مشال ریډیو هارون بچا هنری غړی دا نن مو دا ځانګړي خبرونه راوړې او په دې کې مو افغان هنرمندان هغه چې له هیواد د باندې دي ملمانه کړی دي او نن دا سورز دا د اگست 15 ده چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ یو کال پوره کیږي نو موږ په دغه هیواد کې هنر سره چې په یو کال کې څه پیښ شو هغه ته کتنه کوو. همدغه خاص مو عبدالغفور لیوال چې د هیواد یو منل شوی تکړه لیکوال دی شاعر دی شنون کې دی لاغه می غوختیو چې موږ تخپل تاثرات راولېږي نو د غفور لیوال صاحب د خبرې اورو تر هغه ورسته بیا امیر خان را سره ملګری شي.
په تیر یو کال کې د افغان فرهنګ او هنر لپاره تر ټولو تور تیار او بد کال د افغانستان له سقوط څخه وروسته په زرګونو سندرغاړي، انځورګران، د تیاتر ممثلین، د سینما کارکونکي، لیکوال، شاعران او د افغانی فرهنګ او هنر د ټولو برخو نمائندگان او فعالین له هیواد ووته. همدا اوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د مهاجرت او کډوالۍ ژوند تیروي او له بده مرغه د خپلو هنري پنځونو دپاره رواني او مادي او محیطي امکانات نه لري. تر ټولو مهمه مسله دا ده چې په افغانستان کې دننه رسنۍ له پښو غورځول شوې دي. هغه هنرمندان چې په افغانستان کې پاتې دي د هغوی دپاره نه یوازې دا چې د هنري فعالیت او هستونو او تولید امکانات نشته بلکې د هغوی ژوند هم په خطر کې دی. له بده مرغه سندرغاړي او د موسیقي د آلاتو بیلابیل غږونکي په بیلابیلو ولایتونو کې سپک شوي، اهانت ورته شوی دی، وهل شوي، ډبول شوي او حتی وژل شوي. د وسلوالو لخوا د خلکو د ودونو په محفلونو باندې تیرې شوی دی او سندرغاړي ځورول شوي دي. د هنرمندانو شخصي حریم خوندي نه دی. هغه انځورګران یا نقاشان چې زیرو نقاشي کوي د هغوی آثار د لمنځه وړلو له خطر سره مخامخ دي. تر ټولو لوی اندېښنه د افغانستان د نقاشۍ هغو آرشیفي ارزښتونو او موادو ته ده چې د افغانستان په آرشیفونو او ګالریو کې وجود لري. د سینما او تلویزیون آرشیفونه تر کلک ګواښ لاندې دي، موزیمونه له ګواښ لاندې. زه فکر کوم چې یوازینی کار چې اوس کولای شي افغانی فرهنګ ترې وبریده له کامل سقوط څخه وژغوري هغه د بهر میشتو فرهنګیانو یوه هڅه ده چې پر یوه محور سره راټول شي او یو نړیواله مؤسسه رامنځته کړي که نړیواله ټولنه ورسره یو مقدار مرسته وکړي او دوی په خپل هم د افغانی فرهنګ د بیلابیلو هنري او ادبي برخو د نجات لپاره سره لاس یو کړي. زه فکر کوم چې تر هغه چې په وطن کې دننه یو ځل بیا د هنري فعالیت لپاره زمينه مساعدېږي د هنر او ادبیاتو او فرهنګ د ځینو برخو د ژغورلو امکانات به مو رامنځته کړي وي.
نومیالی افغان شاعر، لیکوال او شنونکي عبدالغفور لیوال اوریدونکو تاسو خبرې واورېدې چې په دغه تیر یو کال کې چې پر کابل طالبان واکمن دي دغه افغان هنر او فرهنګ سره څه شوي دي یا افغان هنرمندان لکه مستونزو سره مخامخ دي په دغه اړه خپلې خبرې موږ ته کړې وې. او سره سره میر خان چې دی د افغانستان یو ځوان او پیژندلې سندرغاړی دی او د نومیالی سندرغاړي عبدالله مکری زوی دی له دوبای په ټلیفون را سره د ستړی مشه میر خان او مننه چې وخت را کړ.
سلامونه بچا صاحب، تاسو ته او تاسو ټول اوریدونکو ته د مې ډک سلامونه وړاندې کوم او ډېره مننه زم خبرونه تر وغوښتم.
او نو موږ خبرونه تاسو لپاره جوړ کړی و چې دا 15 اگست یو کال پوره شو چې طالبان پر کابل واکمن شي دي. تاسو له افغان هنرمندانو موږ واورو چې دا یو کال په څنګه تیر شو، څه احساسوي؟ نو ته خدای وخت په دوبای کې څه شی ژوند څنګه دی؟ په دې هیله چې خبرې یو څه کارونه به روان وي.
شکر ده په هر حال باندې ژوند کڅه آسانم نه ده لسره بیا ژوند پیلول هر څه پرې خودل بیا له صفر نه هر څه شروع کول همیشه ستونزمن وي خو بیا هم سړی باید په هر حال باندې شکر وباسي
دا دغه کابل کې حکومت بدل شو دغه یو تحول رامخته شو طالبان ورغدل حکومت یونیو نو موږ بل تاسو سره خبرې هم کولې د خبرونه ته به هم زموږ راتلې مشال ریډیو باندې به استاله حال خبرې دو استاله کارونو به خبرې دو چې دغه وخت کې ته ل ملي ټلویزیون سره د وسلاکار په توګه تا کار کوو ځنې برنامه د لرلې او التم کارونه کول فعال ژوند دي تیرو نو هغه وخت څو چې دا ناسا په کیسه بدل شو په کابل کې تا غنی هغه وخت هم د ملي ټي وي سره په کارو بوخت وي او دا هغه وخت هغه خپل فعالیتونه راتل دغه کې را په یاد کی
زه د معمول په سیر جمعه پورزم ما کار کاو نه د جمعه پورزم دفتر ته ولاړم او یو څه کارونه مې راغونډ کړل او ما چمتووالی د استقلال د جشن د خبرونې لپاره نیولم که څه هم خبرونه د دننه مخکې ډیره لوی پلان کړی و چې خبرونه به ډیره ستره وي خو بیا بعضی امنیتي ستونزې وې موږ ته وویل چې خبرونه باید وړه وي غټه خبرونه نه په یو سالون کې یا حال کې وي وړه خبرونه نو زه دغه په کارو چې بوختم ما خبرونه پلانوله چې خبرونه به سره کوم وي او بس شپښوا سبا چې شو هر څه بدل را بدل
تاسو داسې کوم احساس داسې کوم په یو څه پوهېدې چې دا حالات غني بدليږي یا دغه خواته خبر روان ده چې دا جمهوری حکومت په چپشي او طالبان به د دوی پر ځای کینی داسې کوم خطر د احساسو کنه دا ډېر تاسو لپاره هم یو ناڅاپي و شو هرڅه
ډېر افغانان فکر نه کوي چې داسې ورځ براسي چې په یو شپه کې به هر څه په بل مخ وي دا بعضی دوستانو سره چې موږ کې ناستو هغه به همیشه راته ویل چې جلال آباد هم ونیول سي د جلال آباد نه کابل پورې راتلل بم دي ته تقریبا درې میاشتې یا دوه میاشتې ونی سي چې دی کابل ته راننوځي نو دا موږ ته موخه بیا په ونه تجربه هم نه درلوده ډیرو مشرانو خو دغه ورځ په خوام لیدلې ده او د دې د تیرو تجربو نه علم سره خسته واغه دا اوس دوه درې میاشتې ونی سي کدي جلال آباد تم را ورسیږي او غزنی تم را ورسیږي او موږ ځوانان خو په همدغه فکر کوو او نه ځکه چې زما کار ډېر په د دولت په چوکاټ کې وو او زما خبرونې به دولتي وې نو همیشه سبا ما د سې کوم خبرونه پلانوله به مې جوړوله نو زما به د امنیتي ارګانونو سره ملاقاتونه کېدل دې سره به مجلسې وې او په دوه کې سما د دې هغه ډاډ ګیرنه به سما ته راکوله او امنیتي تدابیر څه به نیول دا غنه ماتم د غا علم حاصل کيده څه دلته ستونزه په دې وطن کې دغه نظر نه راځي ځکه از موږ سربازانو قرباني ورکړې ده موږ څومغالتو موږ په ویاړل نن هم په ویاړو سبب هم په ویاړو موږ سربازانو ډېر لوی قرباني ورکړې ده وطن ته
دا هنر سره په دې یو کال کې څو شو بیا تا بیا څو وخت بریک لو کړه یا دې ته ال شو چې بس اوس نور دلته ژوند نکېږي هنر خو بالکل نکېږي اوس بس خپې وباسه کنه دا سې څو دا سې کم حالات یا څو وخت دا سره جوړ شو چې ته دغه کار ته ال شو
ما په دې څه کابل ترانه نو وتل نو حکومت دې رانه وتل کابل ته ملي ټلویزیون ته ولاړل نو زه فکر کوم په هنرمندانو کې د ټول ناول ځان ما ولیده دکه سدې د ملي رادیو تلویزیون د موسیقي برخه ته ورغلی او التا ما یو خپل شخصي د موسیقي وسایل هغه ته ډالې کړو زه تاسو وکاروي تر څو چې موږ نور درته اخلو او هغه دې مات کړل ټول نو دا غن زورونه سپاغش په ما ته راغلل دا فکر کوم چې د سقوط په دریمې څلورو مورز وا نو زه مې ډیر مات څه زکه چې اغه ما ډیر په مینا خستی ډیر په محبت مینا خستی او هنرمند خپل د موسیقي د وسایل سره به انتها مینا لري دا هر رښتینی هنرمند په باندې پويږي هغه څونه په هغه پام کوي څونه سره مینا کوي څونه په قدر کوي او اغه زرونه سمه راورسېدل نو بیا ما پرې کړو کړس یعنی اوس هم په دې وطن کې هنر او هنرمند ته ځای نشته. نو بیا مې یو څو شپې نورې هم تیرې کړې، یو هفته نور هم وم، تر څو چې مې خدایي لاره پیدا کړه، یو ملګري را سره مرسته وکړه او د افغانستان په موټر کې څنګه چې ما د وطن نه په وتلو سره وطن په خدای سپارم سندره وویلې، نو هغه قصه کټ مټ زما د وتلو قصه ده. همداسې مې یو بایک په شاو او په موټر کې د افغانستان نه وتم ازبکستان ته لاړم، هلته سرحد نه خور واوښتم او بیا د ازبکستان څخه امارات ته راغلم.
نو ته یوازې وتلی امیر خان که کورونا دې لا هم هلته په افغانستان کې ده یا ورسره د رابطې کېږي کالته وي؟
زه اول یوازې وتم، خو اوس مې کورنۍ هم ټوله په دوبۍ کې ده.
خا او دوبۍ کې چې ته وي، نو ستا خو دغه ایونت مینجمنت او په دغه چارو کې ته دغه لري کارونه دي کړی دي یو سابقه لري، نو اوس هم په دغه کارونو بوخت کې نه هنر ته هم وخت ورکوي، سندرې کې لګیا جوړوي؟
نو دوبۍ ته راغلم، بیا د خوشبختانه مې اول د دوبۍ ایکسپو کې کار وکړ، د دې سره ایکسپو په اداره کې مې ورسره کار وکړ، تر مارچ پورې هغه سره بوختم. دغه نه بعد یو څو میاشتې نور مې خپل کاروبار خپل کم شرکت مې صدر لوده ورته مې په پکو ودرو، او سخت کال به زما د خوږ ملګري هنرمند شفیق مرید په مرسته هغه د بزنس په اصطلاح کې شراکت ورته وایي، نو دې وار به د افغانستان کلی په ګلوبل ویلج کې په شریکه مخته بیا وخی.
ډیر ښه. یو خبر زما کتره ته په معلومات راکې، دا تا خو د ملي ټي وی هغه د موسیقۍ برخه یاد کړه چې هلته د طالبان لاړل لول هلته دغه موسیقۍ آلات مات کړل. په کابل کې دا د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ هم اداره هم و چې دغه ډاکټر احمد سرمست مشري کوله، او هغه یو خپل یو ملي ارکسترا لرل هلته په ځوانانو الکانو جینکو دوی بس دکړې کولې. هغه انسټیټیوټ ته هم ګرندی ورغلی وو او هلته هم د موسیقۍ آلات مات کړي وو، او کداره ته هم وایي چې هغه د ملي ارکسترا چې وو هغه بیا له هیواد خو وتلی ده. دومره خو خبرې ما په خیال چې یورپ کې چرته ده، خو چې په څه حال دی هغه ځوانان جینکې الکان اوس هم د هنر په برخه کې دغه دی فعال دي کنه؟
هو دی، بیا د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ ته ورغلل، هلته هم د موسیقۍ وسایل مات کړي وو، او هغه شاګردان بیا یو مدابات د پرتګال سپانسر کړل، تقریبا 200 شاګردان دی پرتګال ته وستل، هلته ورته انسټیټیوټ جوړ کړای. خو زه فکر کوم چې له هغه ځای څخه هم ډیری ځوانان شاګردان چې هغوی د اروپا نورو هیوادو ته تللي دي، پرتګال هم پریښی ده، او زه فکر کوم چې استاد سرمست په دغه هڅه کې ده چې د ارکستر بیرته په پښو ودرېږي تر څو هغه شاګردان په بیلابیلو ځایونو کې خبرونه ولري.
امیر خان، براتون کې تاسو څومره هیله لري څه به وشي که دا حالت هم داسې دوام بو کی کنه؟ یو څه هیله شته چې لکه لګدا د افغاني فرهنګ پښتو موسیقي هنر دا کوم هنرمندان چې د باندې دي، څنګه چې لیوال صاحب په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې دوی کولای شي چې په اوس وخت کې خپل کارونه دغه کې منسجم کی او ترمنز هماهنګي پیدا کی او ځینې کارونه په شریکه وکړي، دغه امکانات لري یا کومه خوشبيني ویني؟
بچا صاحب، زموږ خو د فرهنګیانو وظیفه دغه د فرهنګ ژوندی وساتي، او مونږ څونه څه توان لرو په دې سختو شرایطو کې. زه په دې ښه خبر یم او ملت دې په دې خبر وي، زموږ وطنداران دې په دې خبر وي چې یو سندره لګښت غواړي، او په دې حالتو کې زموږ هر څه پریښي دي او راغلي یو، نو موږ کله یوې سندرې هم جوړول هم فکر کوو، نو دا په دې معنا ده چې موږ د خپل نس نه یو ټوټه ډوډۍ سندره ډالۍ کوو. فرهنګیانو دغه وظیفه ده، دغه مینه ښکار کول دي، موږ تر څو ته ژوندي یو هنر ته به خدمت کوو، د افغانستان موسیقي به ژوندۍ ساتو. دغه یوازینۍ لاره دغه د پاتې ده په خارج کې موږ کار وکړو، سندرې جوړ کړو. دا اوریدونکو نه مې دغه هیله ده چې خپندان ونه ځي، دغه وخت کې ډېر زیات ضرورت لري، ورته جلا وطن سوي دي، هر څه پریښي دي. هغه کوم هنرمندان چې په افغانستان کې د خدای مو د هغې د حاله مه خبروه، هغو په حال باندې موږ خبرېږو. ډېره بېچارګۍ کې دي، څوک رنګ مالی کوي، څوک کورونه پاکوي،
څوک د ګاز دکانونه جوړ کړي دي ګاز خرڅوي، څوک تیل خرڅوي، چا رېړې اخیستی ده نه خود کشمش خرڅوي، او څوک خپل لکور کالی خرڅوي تر څو خپل بچو ته ډوډۍ ورکړي. نو د هنرمندانو سره په وطن کې مرسته وکړي، بعضې اتحادیه شته چې د هغو له لارې تاسو ورسره مرسته کولی شي تر څو موږ وکولی شو ټول یو ځای د افغانستان فرهنګ ژوندی وساتو.
ډیره مننه امیر خان ژوندی او ګړندی راته اوسې، خوشحاله اوسې، وخت راکه موږ ته بیا هم. ډیره مننه، آباد اوسې،
کور ودان. ډیره مننه، ژوندی
اوسې. اوریدونکو، د امیر خان یو سندره چې د سولې ته ویلې وه، هغه وخت چې لا په کابل کې جمهوري حکومت و، د سندره به واورو یو ټوټه، او بیا به د افراسیاب خټک صاحب خبرې واورو چې موږ ته رالیږلي دي، او ورپسې بیا امجد شهزاد له ملکنډ را سره به ملګری وي. اوردونکو، د مشال ریډیو د هارون بچا هنري غړی د ځانګړي خبرونه ده. اوس په خبرونه کې د افراسیاب خټک چې دی، هم شاعر دی، لیکوال دی، سیاستوال دی، د نه هم خاص کړو چې دا د طالبانو چې یو کال د واکمنی نن پوره کیږي، نو په دغه حواله چې هنر سره سپیخ شو او دی وته څنګه نظر کوي، د چون شنون کې دی په چارو نظر وي، نو د موږ خپل تاثرات را لګلې دي د خټک صاحب د سرګندونې به وره.
ز د ریډیو مشال ډیر مننه کوم چې په افغانستان کې ورپېخ انساني ناورین باندې، او خصوصا تیر یو کال په شیرو شهیدو مسلو باندې دا نن پروګرام کوي، او ماته هم د یو څو ماتو ګډو خبرې کولو موقع راکړی ده. ارستا دي چې په تیرو سلوېختو کلونو کې افغانستان کې په وقفې او فیصله کېدونکي جنگ ډېرې شدیدې مسلې په جوړې کړې دي. خدا خصوصا تیر یو کال کې چې کوم نورین یا تراجیدی یا المیا رامنځته شوې ده، هغه تر ټولو زیاته خطرناکه او شدیده ځکه ده چې افغانستان کې حکومت، ریاست یا دولت سقوط کړی دی، او هغلته کې هیڅ قانون، هیڅ نظم، او خصوصا د افغانانو لپاره هیڅ، یعنی د هغوی مسؤلیت یا ساتنې لپاره هیڅ شی پاتې شوی نه دی، او لکونه افغانان خپل وطن پریښودو باندې مجبور شوي دي په بدو حالاتو کې. په دې کې خصوصا ښځې، ماشومان د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. نو دغه ناورین یا دغه تراجیدي چې ده، د دې یو اړخ فرهنګي دی، یعنی شعر، موسیقي او نور هنرونه، ښکلي هنرونه هم د دې تراجیدي ښکار شوي دي. افغانستان او افغان پښتون وطن که سړی وګوري، نو دلته د جغرافیه داسې وه، لرغوني تاریخ که سړی وګوري، چې دلته د شمال نه جنوب ته هندوستان د تلو لار وه، او دلته ډیر جنگونه او تړاکونه راغلي دي، او د پښتنو افغانانو وطن ریز مریز کړی دی. دې سره زمونږ تهذیبي حافظه، تمدني حافظه چې ده، په دې کې هم شلون راغلی دی، او مونږ نن پخوانی خبرې خطا شوې دي، هېرې شوې دي. د ګندهارا تمدن د دې ډېر روڼ مثال دی چې تاسو ګورئ چې د پېښور، سوات او ننګرهار او کابل او بامیان پورې او خور تمدن شو هغه د ورستو راتلونکو جنگونو په وجه زمونږ نه خطا شوه دي. او بیا قبایلی ټولنه وا د پښتنو ټولنه قبایلی پاتې شوه ده، نو دا شفاهي تمدن یا زبانی تمدن و، یعنی خلکو کتابونو په ځای باندې زبانی خبرې کولې او یو نسل نه بل نسل ته اوختي. نو په دې کې بیا زمونږ ولسی ادب ولسی شاعری او موسیقي ډیر رول لوبولی دی او ډیر زمونږ خبرې چې دي هغه په دې ولسی ادب کې یو کل نه بلکل ته رسېدلی، بلکې سوونه کاله په مخ راغلی دي. نو که تاسو وګورئ نو د پښتونخوا او د افغانستان فطري چاپېریال غرونو سیندونو سردرو تړو تیګو سلو ساندو سندرو شجرو انانو رواجونو او متلونو له مخې مونږ د خپلې ملي روحیې ټاکنه کړې ده. دغه ملي روحیه بیا زموږ په ولسي ادب کې خوندي پاتې شوې ده، چې هغه په لنډۍ چاربیت بګتۍ نه علاوه موسیقۍ کې هم شامله پاتې شوې ده. نو لہذا مونږ لپاره د موسیقۍ او د شاعرۍ اهمیت ډېر زیات دی. اوسنۍ درجې کې بدقسمتۍ سره زمونږ د شاعران او موسیقاران او د هنرمندان ډېر مشکل سره مخامخ شوي، ځکه چې موسیقۍ باندې بندیز لګېدلی دی یوویشتمې پېړۍ کې او خلک مجبور دي چې پېښور ته نور ځایونو ته راغلي دي. نو ما یقین دی چې پښتنو فرهنګ به یوازې د خپلې مظلومیت خبره به نه کوي، بلکې مبارزه به کوي د جنگ خلاف، د تشدد خلاف، د خشونت خلاف، لکه چې تیرو څو کلونو کې کړې ده. او امید دی چې دی به افغان پښتون به د دې ناورین نه همداسې راوځي لکه د سکندر، چنګیز، تیمور، بابر، اورنګ او د فرنګ د ناورینو نه راوتلی دی.
د پښتون افغان وطن د فرهنګ، کلتور، موسیقۍ د ارزښت او دا اوس چې د دغه هر سروان دی په دغه سیمه کې په دغه اړه مو د افراسیاب خټک خبرې واورېدې. اوس راسره اوریدونکو امجد شاهزاد چې دی د ملکنډ تاڼۍ کلي دی، پیژندلی شاعر او لیکوال دی، سندرغاړی هم دی او دوی بیا په وروستیو کې د ځینو ملګرو په مرسته د هغو هنرمندانو لپاره، د افغان هنرمندانو لپاره چې په وروستیو کې پېښور ته کړه شوي دي په کابل د طالبانو تر واکمنۍ وروسته، هغوی ته یو څه ستونزې جوړې شوې وي. نو شاهزاد صاحب او ملګرو یې د هغوی لپاره هلته غږ پورته کوي، احتجاجونه یې کړي وو، لاریونونه یې کړي وو. نو شاهزاد صاحب ستړی مشي خپرونې ته او مننه چې وخت یې راکړ مونږ ته. شاهزاد صاحب ما خو خبرې به تاسو سره ډېر کوو خو وخت را سره لږ دی، یو بل میلمه به هم مونږ د جرمنی نه اخلو. نو که په لنډه توګه راته ووایي چې دغلته اوس حالات څنګه دي، تاسو چې کوم یو مبارزه روانه کړې وه چې دغه پېښور ته کړه شي هنرمندان یو څه آرام ژوند وکړي، د کار روزګار فرصتونه ورته برابر شي، په هغه چارو کې تاسو څومره بریالي شوي او دغه هنرمندان اوس دا وخت په څه حال دي؟
په دغه یو کال کې خو ښه پوره پرمختګ شوی دی. د هغې د ستونزو په هوارېدو کې اوله کې ډېر مشکلات وو، ډېر ستونزې وې په هر حواله وې، د انتظامیې د اړخ نه هم وې او داسې مالی ستونزې هم وې او نورې کیسې وې. اوس د فضل دی د الله چې دغه ټولې مسلې تقریبا د ډېر حده پورې هوارې شوي دي. داوی د زیږی ستونزه هوارې شوې دي. داوی د هنري هلو زلو د فعال کولو لپاره مونږ چې کوم د نورو ملګرو په مرسته کومه منصوبه جوړه کړې وه هغه پلی شوې ده. دغه هنرمندان اوس زموږ په پښتونخوا کې خپلې هنري هلې ځلې کوي. دلته کې خادوله، خوشحالوله چې څنګه د دېزي هنرمندان دي، دغه خلک هم دي، بلکې زموږ د دېزي ځایي هنرمندان د ځان سره پکې کم چې د دې نږدې ملګري دي، خامخا اړیکې لري خپل کې هنرمندان، نو هغوی د ځان سره بوزي هم کو سندرغاړي دي، کارکسترا ده او د دې سره تړلي نور شبکې دي، کیسې دي، هغه ټول پر روزګار شوي دي. ځینې انتظامي ستونزې په دا وروستیو کې وې د پښتونخوا د انتظامیې د اړخه، نو هغې کې مونږ چې دغه احتجاجونه وکړل، لاریونونه مو وکړل، نو هغه ستونزې هم د ډېره حده پورې هوارې شوي دي. دوی ته د یوین د طرفه مونږ کوشش کړی دی چې ټولو ته دغه د دې چې کوم کارونه وي چې هوا سره وي، کوم انتظامي ستونزه دلته نه وي، بیا هم دغه دي چې بے ځایه شوي دي د خپلو ځایونو نه، نو هغه سي آرام ژوند خو دلته نشي کولی. مونږ اوس هم هلې ځلې کوو چې هغوی د کوم چې بهر تلل غواړي چې بهر لاړ شي، یا دلته پاتې کېدل غواړي، یا فامیلونه دي ورسره، نو چې هغوی خپل ژوند قرارو کې بدل تک په خصوصي توګه راغی چې کمی معاشي مسلې دي د معاش مسله ده د روزګار مسله ده چې هغه حل شي نو هغه له وخت واړي نور هم لکه سستون وی وړي وړي چې هغه واري شي او دغه لپاره نور هم کار وشي
په ډیر زیاته مننه شازاد صاحب تاسو نه تاسو سره بوخت په معنی کې وزکه چې بل مل مر سره د وخت را سره 15 پک منټ پاتې دي تاسو سره خبره ډیر زیاته کې دي شوي خو بیا هم ډیر مننه چې پرونی تر اخلي آباد اوسه اوس په ورزو اقبال ترناک ته دی په جرمنی کې دی د پیژندلې انزورګر دی نقاشي کوي رسامي کوي ترناک صاحب ستړي مشي خبرونه ته خراغلې د مشال رډيو مننه چې موږ ته وخت را کړ
سلامونه سلامونه بچا صاحب ستړي مسي تاسو ته ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او خوشاله يم ستاسو سره ما
بچا صاحب موږ هم خوشاله یو نو که تاسو راته په لنډه تو غوای چې کله و چې جرمني ته راغلی یو د ژوند او د هنر مو څه حال دي څه امکانات دي دغلطه خو په دې هله چې ژوند مخوي
مننه بچا صاحب دلته تقریبا تر یو حد پورې خده خو هغه څه چې موږ ارمانونه زموږ هیلې وې په خپل ملک کې د هنر په برخه کې پرمختګ وو خواري ولا هغه ټول عمل ته پاتې دي یعنی تقریبا له نوې نظام څخه درې میاشتې تیرې شوې وې چې کابل پانتون ته ولاړم او مې کتل زما ټول استادان تللی وو تقریبا هغه د کار خلک هغه تکړه پروفیسوران چې موږ ورته تامې وې زموږ ورته هیلې وې موږ بالته یو څه زده کول او یو څه به ملاست راوړل هغوی نول لغه ورسته متصمیمونی وای چې دلته د تعلیم او دغه د هنر د پرمختګ لپاره هم باید هجرت وکړو او ژوند ولر شو سره لدې سیالته ارزښت هم نشته او تر ډیره حد پورې ډیر هنري موضوعات او سیاغال ته بند شوی او چانس وای کولای شي لته خپل کار په سمه توګه
مخته
وزي لغه غوی څخه او بخي
او مننه ترناک صاحب نو یو د موسیقي او هنرمندان دا خو لګ داسې ښکارا سامړه خبره و دی لګ زیات زیان په خطر کې حساب وو د ملګرو چې موسیقي سره تړاو تاسو بیا چې هغه ملګری چې انزورګری کوله رسامي کوله تاسو هم غني دغه فکر کوو چې را تاسو ژوند ته خطر پیښ شي یا تاسو به وزورول شي
دا د انزورګری موضوع چې دا اوس کوم د سی وایو چې دا سیاسي موضوعات یا هم هغه ورځنی ټولنیز موضوعات دي هغه نسبت تر لیکلو په انزور کې ډیر واضح رسیدای شي یعنی د انزورګری لاري ډیر مبارزې کېدای شي او د غل لاري ډیر واضح پیغام رسیدای شي نو دوی تر ډیر حد پورې مخالفت خو دلې د معاصر هنرونو سره خو دلې د معاصر هنرونو سره دي هغه نو بیا د ټولنی هغه اصلي او کره حالت بیانوي ښکاروي او په هغه کې خپل پیغام رسوي نو دا اتمن چې تاثیر درلو دی او دوی به اتمن مخالفت خو دی
مونږ سره چې غفور لیوال صاحب کې خبره کړې دي هغه کې یو ستونزې ته اشاره کړې و چې په کابل کې کوم د انزورونو ګالری وي یا آرشیفونه هغه دا وخت د ویجاړېدو له خطر سره مخامخ دي نو تاسو هم دغه خطر احساسوي
بچا صاحب د سید سی یو خو د عمومي انزورګری د غسر به کېدای شي ډیر به مشکل ونه لري مګر اصل انزورګری او هنر چې دغه د معاصر هنرونو برخه ده چې په هغه کې ټولنې ته یو پیغام رسي یا هغه مفهومي انزورګری د غسر مخالفت ستا او روان ده تر ډیره حد پورې ځکه حالت د چيري یا هم د فیګور انزورګری ته اجازه نشته نو تر ټولو ډیر پیغام چې رسول کیږي هغه د انسان په هغه چهره په هغه احساسات او د فیګور په حرکتو کې رسول کیږي او دا به یو ډیر غټه ضربه وي تقریبا په دغه شل تیرو شلو کلونو کې تر یو څه حد پورې او څه خواري کې سوی ولا تر یو حد پورې ډیر نه خو اوس سيزه ګورم زه هم سي هغه بم له صفر سره ضرب کې
دا یو کال چې تیر شو د وطن له حال خو موږ ټول خبري ګو رسنۍ دي تاسو کله دا سه هڅه کړی چې دا سچ وشو په یو کال کې دا د انزور کې یو خلکو ته وړاندې کې دي یو نه یو طریقې لاري
لګیا يم بچا صاحب تقریبا لاس عمومي غټ تابلوګان دي پر و باندې کار کوم د خپل تیر یو کال د مهاجرت دوره شې د څنګه راغلم دلته سره کوم تیر شو او هلته څه وضعیت د هنر سره کوم وضعیت روان ده پر و باندې کار کوم چې تقریبا دوه میاشتې ورسته یو نندارتون دلته په جرمني کې به وړاندې کوم له خیر سره جوړوم بیا
سم د ترناک صاحب بس مونږ هم دعوت کړي جرمني ته درشو تاسو نندارتون کې ګډون کوډې راځي ته مننه خوشاله اوسې خوشاله اوسې اوریدونکو د مشال رادیو مهرباني. هارون بچا هنري ګړای و د ځنګړې خبرونه متاثر وړي و مونږ پکې هڅه وکړه چې په دغه تیر یو کال کې چې په کابل طالبان واکمن پاتې شول دغه هیواد له هنر سره څو شو هنرمندانو خبرې تاسو اوریدې د ځینو پوهانو هم نو د خبرونه په پای کې د بریالي سمدیپ غږ دا یو سندره مدر ته ساتلې لدی خوند واخلې او زهارون بچا بده نجات وغوړم په مخه مخه
ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ د هر څه په کار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اسرار العالم مومندا یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 7:00 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبې په ورځ د غرمې په 1:00 بجې اوریدای شي.